خوش آمدین.
ډیر مننه فیضی صاحب. درنو اوریدونکو، په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو سربیره په نورو مهمو خبری موضوعاتو هم درته مطالب ولرو. ملتیا مې وکړئ. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي، په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانیل هنګری په یوه وینا کې چې په تلویزیون خپره شوې ده، ویلي چې بی بلوټه الوتکې د دوی له پل وړاندې له منځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټول شوې دي. د برید بیلابیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس د فبروري 14 او 19 د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید دې ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې دی چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام ترمنز اړیکې نسبتاً ترنګلی شوې دي. د ایران روغتیایی بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایی بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د 90% خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت وروستو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو 2 برابر زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړې دي. د وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دي ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادۍ په اوسپونو بیلتون وختونه کې د ایالت نوشکی ته نږدې د نه تنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبې په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان ته روانو 9 تنه پنجابي کارګر ښکته او 2 کیلومتر لرې په ډزو ووژل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تېر ماښام دا وکړه چې دوی د نوشکي په 3 کیلومتر کې د سلطان چړایي په سیمه کې له یو بد څخه د استخباراتو 9 غړي ښکته کړي او وژلې دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو ته روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړکیچونو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې له مخې ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق له صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بې پیلوټ الوتکې او توغندي کارولي. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د اورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. نور مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده. ملتیا می وکړی.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي، په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانیل هاګری په یوه وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خپره کړې، په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه خپل خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایندا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې د دوی له پول وړاندې له منځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټوغول شوې دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوخته او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایدن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکۍ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړې زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیې، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکۍ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ په دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی. د دې کابو دوه اونۍ تېرېږي او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره. یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی مکونل هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایدن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل شي نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څیر د یو زبرځواکي هیواد د ډېرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل شي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت سوی کړکېچ ویلی سو او دا کله چې کړکېچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکېچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نښه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسله چې ما ستاسې له خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلې او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کیدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو له مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه خبرو څخه واخیستل شوله او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایدن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت شي. مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي، دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او درېیم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، دغه دوه اونۍ تېرېږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل خي یا حد اقل ډیر زیات زوریدل ښکارا کیږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکارا کوي په ټوله کې. زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او لیوړي د نړیوالې ستونزې سره مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه. دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کاسی لاندې یوه کاسته
ده. اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې. اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل به خپل متحدانو سره په ګډه په ایران کې لدی وروسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا هم په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونښلي، تر هغه وړاندې چې د وویل چې 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسېږي او موږ ټول امکاناتو ته لرو. په هغه خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو. یعنې د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکیچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونه راحیل کړي، لکن په ټوله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټیټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوې چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکیچ د پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ و، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلیانو کړی دی او دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و، دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل شي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویاند یا د امنیتي ویاند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلېږي او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلېږي، نو دوه قطبونه رامنځته کېږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیا هم په ګډه کو، هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکیچ ته لار هوار کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي ک ایران زموږ خاوره په نخه کې لام دغه سبې دنه خاوره په نخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپل خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم زل شي اسرائیلي سیمه کې هدف په نخه کې داسې او همکارو ک خو ایر اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم زیار مال سستاس دې پختره کې تر ټولو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې دغه برید کیږي تلر ویش الا شپږ دې ساعت وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان، البته چې هغه ایرانی پوځي کمانډان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی، دغه سره یو مرکه کیږي او د مرکه وایرل کیږي او هغه وایي چې زه خو زیږېدل په ایران کې یم، زه د همدې پوځ دغه یونیفارم اغوستلی، زه جنرال یم او د دې پوځ دفاع کوم، خو دا چې زه یهودی یم زه هېڅکله نه غواړم چې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ جګړه وشي. دا د ډېر لوی میسجونه دي. په ټوله کې زه فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وښيي. د اسرائیل یو عکس العمل به دا همي که دی به د عراق د هوا څخه چې په الته امریکایي ځواکونه هوس هم ستا او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل ته راسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه د هغو د تسل البته د هغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي، همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده، او د سر دې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېلمه هم وپوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتلی هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاو او مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او په منځني ختیځ کې نورو کړکېچونو، افغانستان یو له یاده وتلی هېواد تقریبا وشمار که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
په ټوله کې که زما مخنۍ تحلیل یوې خواته کېږدو او داسې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هېوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، دا دوه نیم کاله کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري، اقتصادي تاثیرات درجي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لیکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراونډ ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي، هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغونه کې بحث کوو. نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري، خو په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لا ډېر مجبور شو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو، او بیا هغه وچه ولنده لاره چې افغانستان ته خلاصه ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي، او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. خو سیاسي مسایل چې دي هغه تر ډېره انزوا ته نه شي
ډېره زیاته. مننه د امریکا متحده ایالاتو کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد و چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې راسره خپل تحلیل شریکاوه. درنو اوریدونکو باید بیا هم یادونه وکړم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتي دي، وایي چې لسګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې له منځه وړل شوې دي. نړیوال غبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه غبرګون ښودلی دی او د دې د جد په سیمه کې دی واقع او پاړه باندې خبرداري ورکړل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدلې دی، وایي دا به په سیمه کې د کړکیچ بې سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حملې په اړه چې پر اسرائیل کړي خبرګون خود لري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې دا، وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه، په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګرۍ پر کارکونکو د برید پیښې سره دا حمله وتړله، وې ویلې کې مقابل برید کیږي، ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان دننه اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدید اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړل شوی دی او تر خوا یې پرون په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتي دي چې ډېرې کرنې ځمکې ویجاړې کړي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل یې لاسمات څاروانه وو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کې او زراعتي ځمکې را چپکې زراعتي ځمکې ډېرې ویل راځي دا مانده دي کوریا نه مخه سیمېټي بدنې وې دا د مخه سره ویل و شی لانه دي پاته وځ کوم رو زراعتي ځمکې نور شروع کړل. غنمان مې دا دي کا دا د حسره شفاخه ځمکې را یو لږه تر بعد په ځان یې مداغه ته تاسو د څو څو سره
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه له سیل ژغورلې دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورپېښ شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره فرون یو دانه د دزمر لی مانده یو دانه الک راوړو د جلس کالو او پرن مازګار بیا بل انجلی راوړ او غمړه وخره کی پرن یو بل سړی راوړو ورو دراوړ مړو.
زمانو قدرت الله د ستخه د کړی وسدونک ځانو نه خو له مشول چې تیر ورسته ول د پسرا یو بن نه وتل لاله ماندو براله د پسرا یو نه وتل پاتم زکم یو ورلی شنه شنه کوشتونه چې پکې یو مندر لایو لانی کله نه چپکې سمبل اساس سوري
مانو ماجمه چولادی د سفید خار د کړی وسدون توان به نزه دای درتوان نزه وز د کن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبن نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر زم زکو سره ته وچې چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورښتونو تالندي او برښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 60 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمې لوبړي دوه میاشتې وچې تیرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پرلپسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټ تیږي را خویدلی او تر خوای نور روسي په موادو لامل هم لارې بندې شوې دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانیستو کې مرسته وکړي. تفصیلي راپور کې واوري.
د نورستان له ختیز، مرکز او لویدیځو برخو یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته په رالېږلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکنده باران ورښت او سیلابونو له امله سرکونو ته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راښویدلي او لارې بندې کړي دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری ازادي راډیو ته وویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان څنګه آمدنو سر سرک شیشتن و شارای دواب و منډول مسدود شده. باران و سیلا و څنګه میتو ادامه دارن
دی دوا دواب ولسوالی اړوند د دیاک په نوم یو ځای کې لغره غټی تیګی را خویدلې. د دواب او منډول ترمنځ لارې بنده کړې ده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیګی او رسوبي مواد سرک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او لغرونو د تیګو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان، کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغساهو کې سرک ته لغره تیګی را خویدلی. د کونړ او ختیځ نورستان ترمن سرکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سرک د ولس لخوا پرانیستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غځېدلي سرک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سرکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر دی سٹاپ نہ تر چتراس پہ ساہو کے ڈیر تگی اندر شانت اگر خود نامل اندر شانت رسود مواد ڈیر پلار کی پلات دی دا مشکلات شتا نو کانتی وا خلق ہم ڈیر خکار کرے دی دا پاک دور نورم توفیق بر انشاءاللہ زمان تروس و کوشش کم دیتا چی رسیدگی کی انشاءاللہ مگو مقبل رسیدگی کو.
دا نورستان پہ یوش مرسی مکی دا سخت باران او سیلابو نوراواتل لامل لغرونو سرکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کار د تګ راتګ په برخه کې له ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
که څه هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د ښارونو لاړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ورځو او د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي او ګرځېدل تقریبا په خپل په خار کې هم د کابل په خار کې بلا بازي نقطو کې ګرځیدل ما ولې ما خپل په خار کې ولې د سیمې لباس ګرځیدم. بیا هم لباس به ډک راتله خلګو لپاره دومره جای نه کې د سیاغه تر خپل جوړ پوری ورسیږي.
د کابل خر د نه هم نه یو سیدونکو مشتاق هم ورته شکایت لري، وای د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې لباس نو او نورم ناغه و چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکی ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د لاینې او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ادا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینې ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 څخه تر 30 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
ډیر مننه چې ازادي رادیو او ریز مخبرونی زموږ په پاڼه هم شونډي واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د ازادي رادیو ټول خبرونی د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې خوندې دي. کولای شي چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای دی په ویب پاڼه باندې هم لیدلای شي. د ازادي رادیو ځنې خبرونی په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ دي ویډیو په شکل باندې خبريږي چې کولای شي تاسو یې وګورئ. د ازادي رادیو ایکس پاڼه انسټاګرام فیسبوک یوټیوب چینل د سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولای شئ سرور ښکاره کوي وی لولی او تر خوای ځنې مهم لنډ خبرونه هم شته دی چې البته چې په غږي شکل باندې د خبري بولټنو په سیر دي هغه هم واوري.